السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د آزادې رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 19 پروګرامونه د آزادی میلمه او درسي ټولګي اورو. خو پیل کې په موکړی خبرونو ته، د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو افغانستان ته د امریکایي پلاوی سفر تایید کړی دی، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادله په اړه هیڅ نه دی ویلي. خاغلی روبیو پرون خبریالانو ته وویل چې د برمتو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي آدم بوهلر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره د ممکنو لارو چارو په اړه خبرې کړې دي. د حکومت د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال دفتر هم پرون په وی اعلامیه کې وویل چې اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د بوهلر په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره وکتل. په بیان کې د خاغلی بوهلر له قوله ویل شوی دی چې نوموړی وایي امریکا او افغانستان به خپل زندانیان تبادله کړي. امریکایي پلاوی چې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم غړی دی، پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. د هوا پیژندنې ادارې له نن څخه د سه شنبه تر ورځې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت پرون په یو بیان کې وویل د اقلیمي بدلونونو د ناوړه اغیزو له کبله د کابل په سندیزه حوزه کې د ناڅاپي ورښتونو په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو امکان شته. خبره پانه زیاتوي چې د خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، نورستان او کونړ ولایتونو په سندونو کې هم د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. په خبر پانه کې د سندونو غاړو ته نږدې اوسیدونکو غوښتنه شوې ده چې احتیاطي تدابیر غوره کړي او د کوزنیو سیمو خلک له احتمالي خطرونو خبر وساتي. د پاکستان پوځو منله چې د ورند کرښې ته څیرمه یې 19 تنه پوځیان د شنبې په ورځ بریدونو کې وژل شوي دي. د پوځ پرونی اعلامی وویل چې لومړی برید د جنوبي وزیرستان په بدر نومې سیمه کې د پاکستان د پوځ د موټرو پر کاروان وشو. په بیان کې راغلی دی چې په دې نښته کې 12 سرتیری او 13 تنه وسلوال ووژل شول او څلور کسان نور ټپیان شول. د دې برید پلان د پاکستانی طالبانو تحریک ټی جی پی پر خپلو ټولنیزو پاڼو منله. پوځ په یو جلا اعلامیه کې په کوز دیر کې هم په یو نښته کې د او سرتیرو او لسو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. بیان زیاتوي نښته هغه مهال پیل شوه چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو یو پټنځای ومونده. پاکستان ادعا کوي چې د پاکستانی طالبانو پټنځایونه په افغانستان کې دي، خو افغان طالبانو دا ادعا په تکرار رد کړي او وایي چې پاکستان د خپلو ناکامیو پړه د افغانستان غاړې ته اچوي. او د رومانیا دفاع وزارت وایي چې د هیواد جنگي جټ الوتکو پرون وروسته له هغې الوتنې پیل کړې چې د روسیې یوه بی پیلوټ الوتکه پر اوکراین د برید پر مهال د دغه هیواد حریم ته ننوتله. د رومانیا د دفاع وزیر یونوت موستیانو پرون وویل چې د دې هیواد اف 14 الوتکې ډېرې نږدې شوې وې چې د روسیې بی پیلوټ الوتکه چې په ټیټه ارتفاع کې الوتله له منځه یوسي، خو وروسته یې خپل لوری د اوکراین پر لور بدل کړ. پرون د پولینډ په ختیځ ښار لوبلیان کې هم د دې هیواد هوایی قلمرو ته د روسیې د وی بی پیلوټ الوتکې د ننوتو له کبله خبرداری ورکړل شو. پولینډ درې ورځې مخکې د ناټو په مرسته په خپل هوایی قلمرو کې د روسیې بی پیلوټ الوتکې وویشتلې. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات می قبول کی قدرونه او فروز کون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرع خلاص مې مندنن رزي درسي موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول قدرمن نه فروز کون کی برات رو غجور او صحت مند او سیری او د صحت چمې بوم پترمی خو راغول علی زکون کو لکه سرنګ چې تاسو ټول په هیجه نن رزم راستاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوندې افغانی مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وایي څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ ستاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمنه وپېژندل. د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځلې بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمنه پېژنو، د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک د څه ډول شخصیت دي او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، له تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او خوږو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست د پیل په شیبو کې باید تاسو ټول درنه زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتاب او کتابچه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. درنو خوږو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دیارلسم لوست موضوع زکیه خدادادی ده. ولو چې مېرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې سرته رسولي دي او څرنګه مېرمن زکیه خدادادی وکولی سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو مشهورو او زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله، ولو چې زکیه خدادادی څوک وه، مېرمن زکیه خدادادی. زکیه خدادادی څوک ده؟ زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهوره ښځینه ورزشکاره او د مقاومت او ارادې سمبول ده. درنو خوږو زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهوره پرمختللې ښځینه ورزشکاره، د سپورت په برخه کې او همچنان د مقاومت او ارادې یو سمبول، یو بیلګه ده. هغه په 1908 مریز کال کې د هرات په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې مېرمن زکیه خدادادی په 1908 مریز کال د هرات په ښار کې زیږیدلې ده. د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکولی شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. مېرمن زکیه خدادادی که څه هم معلولیت او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شوله، ډېرې زیاتې سترې ننګونې د ژوند د بریا پر لور باندې راغلې. که څه هم دا د ډېرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود مېرمن زکیه خدادادی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندا لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خدادادی د افغانستان د ملي پروپاګاندا لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکې ده، د دې ټیم یو غړیتوب کوونکې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځینه میډال ګټونکي په توګه سره پیژندل شوې ده. یعنی دا یوازینی لومړني افغانه مېرمنه وه کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د مېرمن زکیه خدادادی لاسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړې دي. زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، ځکه چې هغه لومړنۍ افغانه مېرمنه وه چې په دې لوبو کې برخه واخیسته. درنو خوږو زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړه او په دې لوبو کې اشتراک وکړه، دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، یو تاریخي صحنه وه، ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغاني مېرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغانه مېرمنه د هېواد څخه بهر په نړیواله سطحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت لامله د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و، خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو خوږو زده کوونکو، کوم سفر چې مېرمن زکیه خدادادی شروع کړی و، دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمن وه. د افغانستان کوم وضعیت چې و د هغه له عمله څخه دې نسبه کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووزي. نه یوازې دا چې کورني ستونزې مشکلات وه، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلات سره هم دا مخامخ شوله، اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه. دې نسبه کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي، خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د مېرمن زکیه خدادادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوب کې سیالي ترسره کړي او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دی وکولی سوای د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول درنو خوږوز د کوونکو زکیه خو د دادی د افغان شوزل لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی مېرمن زکیه خو د دادی یو له هغو سترو افغان مېرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغان شوزل لپاره د مقاومت مبارزه یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشی برلیتوب نه و. یعنی مېرمن زکیه خدادادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده دا یوازې یو ورزشی برلیتوب نه و بلکې د دې ښکارندویي کوي چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې ډېر زیات محدودیتونه دي د استعداد پر وړاندې باندې خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږو زده کوونکو په دې برخه کې هم د مېرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغان مېرمن ته کوم پیغام پرې شو درې دي. مېرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده زه دلته یم چې وشیم افغاني شزي حتی د مالیت سره د نړیوالو سیالیو ورتیا لري. مېرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وشیم که څه هم افغاني مېرمنې مالیت لري که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه ده. هغه د افغان ښځو په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو خوږو زده کوونکو ولولو چې مېرمن زکیه خو د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه درنو خوږو زده کوونکو په دې برخه کې هم د مېرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه ولو چې مېرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي. لومړی محدودیتونه د ارادې لپاره هڼ نه دي. مېرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده هغه محدودیتونه هغه بندیزونه چې د افغان ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې باندې یو هند نشي ګرځېدلی. هغه دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونی دي. یعنی مېرمن زکیه خدادادی نه یوازې دا چې افغان ښځو ته دا ثابته کړه بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره کچیری یو څوک قوي هوډ او اراده ولري هغوی کولی سي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسېدل شونی دي هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام مېرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړل په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دی. د هغې مبارزه د دې ښکارندویي کوي چې د خپل وړتیاو باور کول شي د هر ډول خنډ مخه ونیسي. یعنی د مېرمن زکیه خدادادی دا څرګنده کړله چې مبارزه کول د دې ښکارندوی کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري. پر خپل وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. کچيري یو څوک پر خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري هغوی کولای سي په خپل ژوند کې د هر ډول خنډ ستونزې او مشکل مخه ونیسي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام زکیه ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی مېرمن زکیه خدادادی ټولو شوزو ته دا یو مثبت پیغام ورکړل چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی شي خپلې موخې، خپل اهداف چې دی په خپل ژوند کې ټاکلي دي هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیه خدادادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې دی ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دی کولی شي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. ترنو خوجوز د کونکو وس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړی، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خدادادی یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ سمبول دی. ترنو خوجوز د کونکو له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې مېرمن زکیه خدادادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د ترڅنګ هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغې ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله که چیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې میرمن زکیه خدادادی په پارا اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې لومړنۍ ښځینه افغانه میرمن و چې په دغو نړیوالو سیالۍ کې اشتراک کړی و او لومړنۍ میډال ګټونکې افغانو میرمنو له جملو څخه وشمارل شول. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغان میرمنه کولی شي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن زکیه خدادادی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپیژندل میرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوي. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وو، او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تیرې ورځې موږ او تاسو څه لوستلي وو، تیرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغاني مېرمنې د ژوند په حق له معلومات لاسته راوړلي وو، او همچنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدای او احترامات می عمرې قدرمن او درنو زکون کوم. یو ځل به هم تاسو ټول ته شرع غواس فهم د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سریال د صحت جمع کوم په ترمی درنو ګللی زکون کوله که څنګه چې زمرو تاسو مضمون د افغان مشهور مېرمنه اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو افغان مشهور مېرمنه او پیژنو او د حقوقي تجربه په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې موږ تاسو زمرو د ګران هیواد افغانستان زړهوري کار افغان غشتلې مېرمنې وپېژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو اتله افغانه مېرمنه در پېژنو. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټولو خوږو او ګلري زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړي، ځکه دا نوټ اخیستل نه یوازې د ستاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کوي، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او هم چنان د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو، دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مېرمنې پیژنو، د هغوی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې ترڅنګ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په حقله هم معلومات ترلاسه کوو، او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی سو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو، او څنګه کولی سو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسیږو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو توجه غواړم. هیله ده چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي. رازو درنو زکونکو، خپل لوست پیل کوز. مراستاسو د نن ورځې سپار لسم لوست موضوع شکردخت جعفری د لولو، چې شکردخت جعفری څوک و، اثر او شخصیت و، او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دی، او څنګه یې خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی. شکردخت جعفری، شکردخت جعفری څوک ده؟ شکردخت جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوه او د طبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1908 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکردخت جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکردخت جعفری په 1908 کال د دایکندي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده، او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی، او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکردخت په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل، او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته لاړل، او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکردخت مېرمن شکردخت جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړل، او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې زده کړې وکړلې، او په دې برخه کې د دې موخه یوازینۍ موخه دا وه چې څنګه کولی سو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مېرمن شکردخت جعفری په دې باندې وتوانېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي، او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردخت جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله، چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغ شوله، او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله. یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جعفری احترا. د زیمتر جعفری په یو داسې وسیله ده چې د شعاع د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جعفری یو داسې یو آله یا هم داسې یو وسیله وه، کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي. یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چې کیږي په پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري، ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی. یعنی دغه وسیله چې د کوم شعاعګانې کوم وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري، او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمېرل کیږي، ځکه چې د درملنې پر مهال باندې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا څه کړی دی زیاته اغېزه لري، او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزې کمی شوې. یعنی کله چې دغه وسیله رامنځته شوله، دغه قومي شعاعګانې چې کومې اعتراضان دي، هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کومو ستراتیژۍ څخه استفاده کول، نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جانبي عوارض رامنځته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفری کوم اختراع وسپله، د دغه اختراع څخه وروسته دغه د شعاعګانو جانبي عوارض کم شوله، او د سرطان د درملنې نور هم شکرلې، یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړه کړله، د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو له سترو وسیلو څخه وشمېرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېدله. او د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو، یعنی سرطان ناروغي او داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو مګر بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولی شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کمه کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمټر جعفری اختراع په وسیله سره وکولی شوای چې د سرطان د ناروغۍ هغه شواوي هم هغه وړانګې چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنې کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزې او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزې او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړي دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل. دا جایزه هغه د زیمټر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمټر جعفری اختراع کړل، نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمېرل شوله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمېرل کیږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کیږي، ځکه شکردخ جعفری خپل دکترا چې و په برتانیا هیواد کې اخیستی و، نو ځکه هغه مال چې کله شکردخ جعفری دغه اختراع کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا لسترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمېرل کیږي. الهام د شوزو او ځوانانو لپاره شکردخ نړۍ ته وښودل چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه میرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړل چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفری میرمن و، یو افغانه میرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت لامل څخه او هم چنان د قوم لامل څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړل. دغه محدودیتونه چې دې پروګرام باندې و، د هغه سربیره هم شکردخ جعفری خپل بریاو ته ورسېدله او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړه چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړئ. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ. د شکردخ جعفری یو پیغام چې ټول افغان مېرمنو ته پریښي دی هغه دا دی، شکردخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ او استقامت وکړئ. یعنی شکردخ جعفری وایي که څه هم تاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې تاسو یې نسې کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي، یا هم ټولنیز اختلافات راځي، وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، بیا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږئ. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې، شکردخ جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکردخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او به شکردخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکردخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي. نه یوازې چې شکردخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکون کو وس هم د لوس پدې برخه کې د شکرده چاپری د ژوند درسونه ولو چې شکرده چاپری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دي سر تر سوال دي کوم فعالیتونه چې دي سر تر سوال دي خپل ژوند کوم درسونه دي تر لاسه کړی یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربه دالري لمړنۍ تجربه یې پښتګار او هله یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي نموړی وښودل چې کوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي یعنی نموړی دا ټول مېرمنو ټول افغانانو ټول نړۍ ته دا سرګند کړل چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان کوي هوډ او اراده کولای شي هغه ستونزې او مشکلات لمنځه څخه یوسي دویم د تعلیم ارزښت علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی یعنی علم د ټول فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی د دې لپاره چې موږ او تاسو کولای شو چې پرمختګ وکړو او شر او روشانه راتلونکی ولرو دریم الهام بخښونکي شخصیت نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولای شي یعنی مېرمن شکرده چاپری د ټول راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولای شي او کولای شي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني ګوري درنو زده کوونکو په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا شوی دی الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړی دی داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دی خپل ځان کې ځانګړي مهارت او ځانګړي هنر ونلري ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني د دې هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې ورسته پاتې راغلي دي درنو زده کوونکو تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړئ په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځان څخه جوړ کړئ ترڅو نه یوازې چې موږ بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي لکه څنګه چې وس موږ او تاسو د ټولو غرور او افتخار شکرده چاپری ده یعنی مېرمن شکرده چاپری یو له هغه افغان مخکښ مېرمن له جملې څخه شمیرل کیږي کوم چې وس په برتانیا کې وات کې ژوند کوي او پنړی کې خپل نوم ثبت کړی دی د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښ او پرمختللو مېرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغه سي مېرمنو له جملو څخه وشمیرل شو وس هم درنو زکونکو د لوس په دې برخه کې راځو کورنۍ دند پر لور مرسته زو د نن ورځې کورنۍ دند شکرده چاپری څوک و دا لاندې سوالونو ته تاسو ځواب پیاس لمړی سوال تاسو د ټول زکونکو د شری شکرده چاپری څوک و دویم شکرده چاپری په کوم رشته کې زده کړې کړې دي دریم شکرده په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې سو نو دا اوس مرو تاسو د نن ورځې درس ترنه زکونکو هلمند ده یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړو او سیږي او په یو سبا په هوسی او سیږي د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درس پوري د علافه ما
د ازادي ملما
احمد شیبریم سلامونه په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک مليار ملمنه ده اغله مليار خبرونه تشرحله
مننه کوم من شیبر صاحب زه هم خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو همکارانو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې
کوم تاسو د افغان جون او شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانیستل شي کپلانډ راته وایست چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي
زه تقریبا دونیم کال مخکې کله چې د انجنونو د ملي کمپاین پایل وشو کوم د پایل کې له معنا بلنه ماته بلنه راکړل شو چې د دې کمپاین برخه شم سره د دې چې ما نه دیرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکاري وختونه کړو ما چې زه نو غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم نو ما هغه وختونه رد کړې وې او دلته په ستلا بل ادارن دی له دې چې ولا سپې فکر کوم ورته مې ویل چې وزه دا د بخښ په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم ځکه ځان مسؤل ګڼم د افغان فایده په مقابل کې چې ما هم هلته درس وایم نو د مغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندې سو کته زه د ماتو برخه کې تاسو سره مرسته کولای شم سپیس څنګه به ولای شم او ما غوښتل چې سره پیل وکړم یو کال مکمل می سپیسونه مختبی ولې نه یو د مطبوعاتو برخه کې هم مرکی کولې د مختلفو راډیو کارو تلویزیونونو د دې سره واته ازادي راډیو سره مې هم مرکی لرلې په دې برخه کې من یو کال تقریبا د مختبو ته زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې ما چې څنګه سره عملی د کار کولې شي په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ په افغانستان کې افغان افغانستان ته زو چرته به جوړو د مشرانو سره به خبرې کوو علماو سره دینی علماو سره به خبرې کوو مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو دا څنګه په پلان کې لیکل شوی خبرې وي ما دلته په سپیسونو کې به چې ما دا ایرول نو دلته به وختونه کېدل ته معنی چې د موږ د کمپاین نه به دا وختونه کېدل چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو او دا څو باید ستدي شو چې په یو سپیس کې چې موږ سې وچا په جدي الفاظ موږ ته ویل چې تاسو نه شئ کېدلی چې تاسو په سوشل میډیا کې دا ناسته ستاسو مبارزه کوي تاسو باید افغانستان ته راشئ خطر رومانی ریس کومانی دا او کې وکړي ما هغه لحظه ورته په سپیس کې بیل دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین د اقل یو مشوره وکړم عملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم او هغه چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ د تیر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړو هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چانو پیسې واخلو ځکه که چانو پیسې اخلي خو بیا خو هرکنه هم د حد فرمان د حد خبره ده نو د دې لپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو چې هلته البته زموږ ډېر پیساتو شوز منګا ډیر قدردانای وشو او منګا وشو کولای چې تقریبا 95% مشرانو صدر اعظم د دې د سره وګورو او د دې د سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو چې البته د لپاره د خوښۍ ځای دا و چې
وبخښې په وخت کې تاسو ځینې ژمنه هم ترلاسه کړې لیکن لا هغه مدیر او روس تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی په دې برخه کې
څه فکر کوم چې هو هغه په دې معنی ده چې دا کفایت نه کوي دا پرمختګ د دې لوی هیواد او د 40 میلیونو نفوس چې د اقل ممکن شل میلیونه ځکه خویندې ووسی دلته یو پرمختګ شوی او هغه دا ده چې د شخصي دار علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي دي شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي چې البته هغه نصاب 50-50% یعنې 50% دیني علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې او هغه هم راته هغه وویل چې څو مکتب ښوونځي په کوم ځای ما تارلو مې مدرسې په کابل په کوم منطقه کې دي حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه پخوانی نصاب کې تدریس کیږي مونږ ته دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کیږي یعنی دا زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بیرته برابر شو کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي وو د
بیا وبخښي بیا په ورته وخت کې لا ازادي راډیو سره پرونه له روس په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي فرزند په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود همدارس حتی د اوازو تر حد خواته دا خبري هم کېدی سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي تازه تاسو د وی فعال په صفت باندې وی مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د انجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي
لند راتلونکي دا ډېر سخت دی سره دا شی وو ویلې شي دا ځکه تاسو پیږی چې مدني مبارزه خو د وسلواله مبارزه نه ده چې سره په لند وخت کې ته انتظار ولري چې په تخت شي او تاسو مدني مبارزې کلونه شاید په بل کې ونیسي او لکه تا غدا منګه د دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا حال زل کو د تفاهم لاره دا پیغام ورکو چې موږ د مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي وروروجنه وشي بمبارد شي موږ د دې مخالف یو د سولې او تفاهم لاره باید د خوند په مخ باندې ښوونځي خلاص شي ځکه دا د هیواد راتلونکي ده او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یادې زده کړی ده او قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي او د پرته د خویندو نه یو ټولنه معیوبه ده د هر لحاظ د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظ ټولنه مکمل نه ده موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې د ټولنه کې دي که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي او دا د یوې ټولنې یو وزر دی یو وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نشي کولی چې پرمختګ وکړي او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو او موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا واوسو چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو نورو کې ونه لري موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
آغلی ملیار، که چرته دی جمهوریت وقت وگرزم په یغه وخت کې تاسو ځینی فعالیتونه کول دی قابلو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلیت اوس چرته دی لزینو معلومات لري؟
موږ تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو دوه سوه شپاړس قابلې مو یا دا محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله او هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې موږ ته پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچه تقریبا کوم ویلو چې شپېته فیصده ته راټیټه شوې ده. شپېته فیصده یعنی یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده، اما کله چې د شپېته فیصده نه راټیټېږي نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل یعنی حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې یم چې دوی دې سواد نه لره اما دومره بیدار دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره یعنی دغه درې هفتې چې دوی دې دغه کورس تعقیبو زده کړې پکې کوله دوی دې دومره بری ترلاسه کړی یعنی دا او دوی دې خو روزل شوي دي. دوی دې خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی وروسته افغانستان ته تللی یاستئ له دغو روزل شویو قابلو سره مو له کوم بیا سره لیدلی نه دي؟
په خوشحالۍ سره باید ووایم چې نه، په دې چې زه موږ چې افغانستان ته ځو معین وخت تاسو پوهېږئ چې دلته کار لرم رسمي زه ډېر رخصت نشم اخیستلی او هغه معین وخت چې موږ هلته ځو زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې یعنی په کابل کې دا ځلې خو موږ پنجشیر ته ولاړلو، ننګرهار ته ولاړلو، بلخ ته سفر وشو، زمونږ وخت هلته محدود و او دا امکان نه و چې موږ چې زه تللی وای یعنی ما خپله فارغ وخت نه درلود چې زه لاړه شم او دې ولایتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي دایي سره یې وګورم.
د په افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل هغه ورسره تاسو کلونه کلونه د څارنوال په صفت باندې کار کاوه. په یوه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و کنه آسان و؟
یو تفاوت باید قائل شو چې موږ په کابل کې وو په ښار کې وو او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه و ځکه د یو جنگ حالت و او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولی اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه موږ نه مو معاش تفاوت درلود نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود یعنی موږ په ډېر ارامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو
یعنی اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ صفت کار کاوه
په دویمه نیمه کې هو
په یوه وخت کې یو مشکل دا سارنوالی په خپل یو اخره یو یعنی یو مشکل کار دی مثلا کله چې تاسو ته بده ډيري سخت جنايي دوسی هم راتلی
بالکل من که مختلف مکمات تحقیق په برخه کې کار کړی نظارت کې مم کار کړی دا مرافی سارنوالی کې مم کار کړی دی طبيعي ده چې مونږ البته په تحقیق کې مونږ ډیر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغه په کار کول نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولې او په مرافی څارنوالۍ کې چې ما کار کوو په امنیتي په یو حوزه کې مې د څارنوالۍ کار کړی دی په دلته په مرافی څارنوالۍ کې بیا نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې راکول کېدلې ځکه چې ما واسطانه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات راکول کېدل او که اجازه مو وي زه به یوه خاطره خپله
تاسومهرباني
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو او یو ځوان الکه ماشوم دی لوبو په وخت کې چې افغانستان کې اوسه شیشه بورد نو پیم تر شلو بورد چې یو کې دغه وخت کې سره لوبې کولې او دا ماشوم دا هغه ګټلې او دا ځوان الکه ګټلې او خندلې دا ځوان الکه دا ماشوم واشلې د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه ماشوم ته یې لیدلې او دا کاپه صحنه یې لیدلې وا خو ته یې لیدلې د دې صحنه دا مشورو که څه شو او تاسو چې دا مو وژني خدای دې تښتیدل په بریالي شو او په تښتا باندې وتل په پارته دا خبر کړو دې دې تللې وو هاوسه ته مې ته هاوسه ته دا اټلې ور کړو چې دا سړی دا ووژ دا ماشوم ته قتل په حادثه کې دا ځوان باندې شو او څه دا باندې وو بل اخر دا ځوان خوشې کړی شو دا شاهد باندې وو دا د سچې اته کاله نو دا کته پورته کړي دا مختلف
او بخښي شاهد هم دغه بل ماشوم
دا بل ماشوم دا بله بل ماشوم چې دا قتل لیدلې و دی په دې شوې او قاتل خوش شوې په زمانات دا د سچې ما ترکه شو غوسه دا اته کاله نو دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود نو دی وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ول وصله نو ما تصمیم ونیو چې پایت شاهد خوشیشی او د قاتل چې نور نو تښتیدل او ورکونه پیدا کیده دای پات دوسیه د په پاورت کې پکاش کې ولګی چې دا پیدا شي وګورئ دا دوسیه زمونږ تللې و محکمه ته او محکمه زما دا قرار تایید کړی وو ماشوم خوشی کړی وو او ویل چې دا باید پکاش کې ولګی دا دوسیه زمونږ تللې و ته تمیز څارنوالۍ ته الته په دا څارنوال تدا دوسیه ورکړ شوی و چې په دې څارنوالۍ کې د اتو کالو کې کله همیشه پکې تخیل سره یو نو دې څارنوال سمام مواد باندې د قانون چې ما استناد کړی و هغه سمام قرار نه لري کړو سمام قرار یې کاپی کړی و چې لاندې لیکلو چې تعقیبي څارنوال دې نه دې تحقیق شي او هغه دې بيسته باندې شي دا شاهد نوم لیکل و نه لیکل شاهد دا دوسیه په تر له زمنګ څارنوالۍ ته څارنوالۍ کې ماته ویل شو چې دا چې د ما په اړه کې دا چې لوی څارنوال حکم صادر کړی و زه لارم خپل خاني امر ته وخت ته ویل چې دا لاره رئیس سره د خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولې محکمې تایید کړې او موږ رئیس ته چې دا ایمال په خاني امر لاړ دا ایمنګ رئیس هم په چوو رئیس و دای هم په دې قضیه کې شامل و ته هم دا توسیه کې کار کړ نو دوه ته ویل چې زه کومک نشم کوله نو زه خپل ما خپل امر نه خوښه کړ چې دا دوسیه ماتره کې چې خپل لوی څارنوال سره خبرې نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته یعنی وخت نو وخت ستولارم لوی څارنوال دفتر ته او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز و هلا چې تا دا څه او چی لیکلې ما لپاره کې دوه چې تکانه خو چې څه خبر ده ما ته تو ګور چې تا چی لیکلې ما لپاره خو دې لوی څارنوال ما ته ویل چې دا نو لومړی ځل و چې د زلیدل او زه هم اول ځل د پاره د سره مخامخ شوم. نو د ما ته ویل چې زه د هر چا په باره کې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کې نه لیکم، ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوالی وې، زه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه آرامه کړم ما ته چې ته لږ صبر وکړه، زه دا موضوع معلوموم، دا زما نه، دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې ویل چې اصل راوړه، دا کاپي وه. اصل چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی، دا رښتیا نه ده، د ده نه دا لیکنه نه ده. بیا نو هماغه چې ما ته چې دا موضوع نور ماته پرېږده، زما رئیس ته تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه. زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه رانه کړه، خو خیر سي تقدیرنامې پسې هم نه ګرځېدله ما نوره. نو داسې حالاتو سره هم یعنې کان و چې سړی مخ شي، او د بل لحاظ مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترینې د قتل دوسیې راکول کېدلې، او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې، او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په عوض چې زه مو تقدیر کړی وای، زما کار هم تقدیر کړی وای، تاسې ما ته حکم دی دغه ورکړی ده چې باید مانه تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی څارنوال هغه سره یې څه وکړل هغه بېله موضوع ده. زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشي شو له زندانه،
خوشی شوی وو هغه چې بیرته باید د څارنوالۍ ته دا موضوع راغلی وای چې موږ بیرته بیا د هغه د دې مرافعې تایید کړی وای چې بیرته تللی وای.
یعنې دا د بیا نیولو قضیه پاتې شو پسې چې بیرته دوی حکم کړی وو.
او نه خو زما هغه قرار چې هغه د محکمې له خوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته تلیفون وکړ، ما په مخ کې ورته تلیفون کړ ته چې دا څه معنا لري، کدی دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوي. نو طبیعي ده چې دا قانون په موادو باندې استناد شوی، او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کې شته او په کاپي کې چې په دوسیه کې ښودل شوی هغه نه لري کړی شوی دی.
آغلی ملیار، درس او عملی کار فرق لري؟ کله چې له حقوقو فارغه شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایمه میلادي لسیزه کې، او تاسو ویل چې د قتل ډیر دوسیه تاسو سره راغلی وي، د لومړي ځل لپاره چې مو له جنو قاتلونو سره وکتل او د دوی دوسیه مو تعقیبولې او څېړلې، څه احساس مو کاو؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او کنه داسې بل ډول احساس مو کاو؟
یو څه باید وای، نو شاید هغه چې تردیدلی دي هغوی دې په اړه باید تفاهم ورنی. اما انسان دی، په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي. که څوک یو جرم کوي هغه دپاره قانون وجود لري، مجازات ورته وجود لري، او هغه پخپله هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري. ما دې هېڅکله دا څه نه ده کړی چې زه یو څوک توهین کوم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کې یو دغه زه په امنیتي حوزه کې تللی وم تحقیق دپاره، یو څوک چې په اصل کې هغه خپل ځان نه دفاع کړی و، خو دا ډېر ساده سړی و، نو په دې انکار کوي د قتل نه، د امدا په اصل کې دفاع و، ځان نه دفاع کړی. نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق البته پولیس دا سړی و وهه، دا چې و وهه زه ډېر په غوسه شوم دی پولیس ته. ما ورته چې ته څنګه جرأت کوې چې زه درته ناست یم، د ما په مخ کې ته باندې وار کوي، تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې؟ د مته چې څارنوال ته بیا کې کوپی کشي نه کوي یا اقرار نه کوي. ما ورته چې زه کوپی کشي ته اړتیا نه لرم، زه په ده باندې دلایل باندې ثابتوم، زه ته کوپی کشي ته اړتیا نه لرم، او ته اجازه نه لرې چې په چا باندې وار وکړي. یعنی دا حالات د ما لپاره شخصا، ما په اول قدم کې دی انسان په سترګه ورته کتلي، یو څوک چې جرم مرتکب شوی ورته قانون وجود لري او سزا ورته ورکوي.
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي، یعنی ماضی بیا ورپی دی شي. فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهمه فاکولټه ده خو ولوستو، بیا هم عملا د افغانستان په پایتخت کې کار کاوه، خو کلونه کېږي چې تاسو په اتریش کې ژوند کوي، په اروپا کې او په اتریش کې ژوند، تاسو له خپل تیر زمانه سره تړي؟
تبدیل چه ارتباط شده ده زکه اغاژوند نیمایی ژوند و چه از تماکره دادانیم ژوند در تماکره ده او دا اړیکه نشلیدون کې اړیکه ده زکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي دنیا نه لاړ شي هېرې کړي هغه رابطه د منځه نه ځي. اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم یا زه دا شل کالو کې افغانستان تا تللی ما په همیشه زم دا هغه رابطه ده چې ما هلته کشئ کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي زما مور و پلار دلته په اتریش کې ښخ دي یعنې داسې د نور القالویه القه د خپلوانو هلته یو څه شته دي څه یې راوتي دي اتریش کې دي اکثریت دي. اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسؤلیت راکوي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و سره له دې چې د منابعو لحاظ غریب نه ده. ما هغه وخت کې مونږ دا امکانات نه درلودل مونږ په مفتو پیسو باندې هلته درس وویلی تحصیل مو کړ لوړ تحصیل مو کړ کم وخت هم کار وکړو نور د مونږ نه د جګړو له کبله د کار چانس واخیستل شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو. زمونږ ځواني اوس زمونږ ځواني یعنې د نورو په خدمت کې تیره شوله سره له دې چې په مونږ باندې هیڅ مصرف نه و کړی دا هغه وجداني مسؤلیت دی او دغه اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي او هغه نه پرې کېږي. هغه اړیکه شته
د اړیکه خوشته لیکن د اوتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې د څه شانس تاسو په ذهن کې درګرځي چې کاش کې دغه په افغانستان کې خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې
ډیر کاش کې چې ډیر شې اندې دې زالته وای
التم وای
دا ما ډیره درد دی د ته دا هغه راغلی واسه به په لاله خاطر تاسو ته وایم پرنسس انډیا شاهزادګۍ انډیا تر دوه ځله راغله چې یو هفته مکمله زه د دې میلمه پالم په اصطلاح ما پیوله هر چیرته یوه ورځ دا اوله ناحیه کې د اتریش ډېر ښکلی و قدیمي دغه ده هلته د لاس د دې په لاس کې اچولی و ګرځېدلو قدم هم وهم ما ورته چې ما ته یې غوښتنه کړې وه چې زه ورته بیبي جان وایم. ما ورته چې بیبي جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغسې شي لکه دغه مملکت دی ماته زرکا جان یکه په فراموش کو ما که برابر ایران او پاکستان هم شمیم زیاد است یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه دا پرمختګ دی د ټولنې چې وینم دا ښځې چې زه دسته وینم دا نجونې چې زه دسته وینم البته منفي شیان منفي زور ته نه وایم ځکه دا د دوی د کلتور ده اوس هغه زمونږ کلتور ده چې زمونږ کلتور شیان دوی دې ته منفي ښکاري ویلي دوی دې د کلتور څه مونږ ته منفي ښکاري البته هغه څه چې د مونږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه یې نه. اما نور څه چې زه دسته وینم یعنې حقیقت دا ده چې دلته ډېر زیات درناوی د ښځو ته د کلتوري لحاظه او دا دوی دې ایجاد کړی مسنه د چدرته دا اوتومات وجود لري پر اساس حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی د پیس او اساس نه وجود لري مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوی او قانون کې ورته پیس نه ځای ورکړ شوی دا هغه نن په پرمختګ کې هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ د خصوصي ستونزو سره مخ ده.
هغه ملیار ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره میلمنه شوې.
کوربه دا مننه یو مکتب هم مال په دې جنو د پاره جوړ کړای چې هغه وخت کې یو زرو پنځه سوه نجونې ورته تللې په کې درس ویلې دوه زرو پنځه هم کال کې البته افتتاح شو. ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کومه حده چې زه کولای شم هغه ادا کړم.
بس ډېره مننه کور ودان.
سیاہ ہے لیلی را مجنون پر سفر پشت خلایت می کنم یاد.